بسیار جوانایی هست که میتونن بهترین کارا رو انجام بدن، مگر اونا هنوزم خواب هستن.
موفق باشین در زندگیتون.
زنده باشین. تشکر از شما.
تشکر از شما هم. در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا ساعت 8 صبح شد و در نیم ساعت عصمت سالمون با شماست.
ډیر زیات مننه قطر من اوریدون کو په دې خبرونه کې د قطر د خبرو او ځینو نور موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو اول د دې سات خبرونه واوري. قاسم سولمه لوراندې کوي.
په استر کې څو مهم سرټکی د سولې عالی شورا په قطر کې روانې خبرې د سولې د رسمي مذاکراتو د پیل لپاره تاریخي فرصت بولي. د ولسمشر میرمن له نړیوالو غواړي چې له افغانستان سره خپلې مرستې جاري وساتي. او اسلامي دولت ډلې د عراق په شمال کې لږ تر لږه 15 یزدي اسیران وژلي دي. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا وای په قطر کې روانو خبرو ته خوشبيني لري او هغه د سولې د مذاکرو د رسمي پیل لپاره تاریخي فرصت ګڼي. د قطر دولتي اژانس کیو ان ای پرون د هیواد د بهرنی چارو وزارت په حواله خبر ورکړ چې د سولې د عالی شورا او طالبانو د شمې راستازو ترمنځ آزاد بحث پیل شوی دی. د آزاد بحث به نن هم دوام لري. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي او په نړیوالو اړیکو کې د دې شورا سلاکار اسماعیل قاسمیار پرون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
دومره ویلای شم چې یو تاریخي فرصت هم ګڼل کېږي چې دای شي چې د دې لاست په حاشیه دا امکان پیدا شي چې یو د بل سره خبرې وکړي او دا مقدمه شي د راتلونکي رسما خبرې اترې د سولې لپاره.
شغل قاسمیار ویل چې په نږدې وخت کې د سولې د مذاکرو د رسمي پیل په تمه دی. د افغانستان د ولسمشر میرمن وای افغانستان د تغییر حساس مرحله ته رسیدلی او نړیوالو ته شایي چې خپل مرستې جاري وساتي. رولا غنی پرون د بهرنی چارو په وزارت کې د یو شمیر مرسته کوونکو هیوادونو استازو ته وویل تر یوې لسیزې نسبي ثبات وروسته افغانستان هغه ځای ته رسیدلی چې د زیربناو او سیستمونو په جوړولو کار پیلوي. رولا غنی په دې اړه وویل دا وی زه ستاسو څخه مننه کوم چې له افغانستان سره د مرستې زحمت مو منلې. مرستې مو راغونډې کړي او خپل ځوانان مو د مرستې لپاره راوستل. خو لطفاً دا هڅې جاري وساتئ، اوس مدریږي. د بهرنی چارو وزارت د غونډه د دې لپاره جوړه شوې و چې میرمن غنی سش کال د امریکا تایم مجلې د نړۍ په غو سلو کسانو کې ګڼلې و چې ډېر نفوذ لري. ملګری ملتونه نن یعنی د مې درېمه د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. په کابل کې د دې سازمان مرستندوی پلاوی یونما په دې مناسبت د عمومي منشي بانکیمون د یونسکو د مشرې ایرینا بوکووا او د بشري حقونو د لوی کمشنر زید ابن راد ابن الحسین ګډ پیغام خپور کړی دی. په دې پیغام کې ویل شوی چې د بیان او مطبوعاتو ازادي د شی حکومتدارۍ او د قانون د حاکمیت لپاره حیاتي اهمیت لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي هر ځخ باید واوریدل سي، هر څوک په ځانګړي ډول هر ښځه باید د خپل ږغ اوچتولو ازادي ولري. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې ښځې او نارینه باید د خبرو جوړولو او معلوماتو په شریکولو کې مساوي حق ولري. دا په داسې حال کې دی چې په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 8 خبریالان په افغانستان کې وژل شول. افغانستان د خبر لاند لپاره له خطرناکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي. د پاکستان پوز پرون ویل چې لشتر لژه څلور څلوشتنه د بی پیلوټ الوتکو په تازه حملو کې وژل شوی دی. د حملې په شمالي وزیرستان او د خیبر پښتونخوا د تیرا درې شاوخوا ته د وسلوالو طالبانو پر پناه ځای نوسوی دی. د پاکستان د پوز خبر پاڼه وایي چې پرون په دې حملو کې 28 وسلوال طالبان په تیرا دره کې او 14 نور په شمالي وزیرستان کې وژل شوی دی. د پوز ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د امریکا پوځ وای په خو هوایي عملیاتو کې چې د دوی په مشرۍ د سوریې په شمالي شهر حلب کې سوي د 250 ملکی کسانو د وژل کېدو ادعا وڅېړي. د سوریې د بشري حقوقو د څارنې یوې ډلې چې له لندنه فعالیت کوي د جمعې پر ورځ ویل چې د امریکا د پوځ په مشرۍ په بمباری کې تیروتنه سوي او د شپږو کورنۍ غړي وژل سوي دي. د ډلې ویلي چې لږ تر لږه 14 تنه لا درک دي، خو د رپورټ خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. په سوریه کې تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا په مشرۍ هوایي عملیات پیل شول. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي چې د دې عملیاتو له پیل راهیسې لږ تر لږه شپږ شپېته ملکي وګړي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې 2000 غړي وژل سوي دي. د عراق د پارلمان یو یزدي غړي پرونویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه هیواد د شمال په یوه کمپ کې لږ تر لږه 15 یزدي اسیران وژلې دي. محمد خلیل وویل سختریځو داعشیانو دا بندیان د جمعې په ورځ په تالافر ښار کې وژلې دي. باور کېږي چې 1400 نور یزدان د اسلامي دولت له وسلوالو سختریځو سره بندیان دي. خود کانادا صدر اعظم ستیفن هارپر په یو مخکې اعلان سوی سفر عراق ته ولاړی. هارپر په بغداد کې پرون وویل چې هیواد یې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې مرستې ته خپل تعهد ټینګ ساتلی دی. د کانادا صدر اعظم په ټوله سیمه کې له بې ځای سوو کورنۍ سره د 109 میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ چې 18 میلیونه به یې یوازې عراق ته ورکول کېږي. په عین حال کې پرون په عراق کې په بمي چاودنو کې 13 تنه وژل سوي دي. او په روسیه کې د بالی تفسانوي نڅاګر مایا پلیسیتکایا مړه سوه. دا په نړۍ کې د سوان لیک په نوم د بالی د کلاسیکي نڅا په خاطر پیژندل سوې وه. نوموړی د یوه همکار په حواله د وتلې نڅاګرې پرون د زړه د سختې حملې له امله په جرمني کې ساه ورکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې کورنۍ ته د خواخوږۍ پیغام استولی دی. د مړینې په وخت 90 کلنه وه. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسو زموږ خلک آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شي، د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په دوام کې واوري. په خطر کې د سولې د شورا او د دولت د وسلوالو مخالفانو د استازو خبرې نن هم دوام کوي.
زه فکر کوم چې دا یو ښه فرصت دی چې دای شي چې د ناستو په حاشیه کې دا امکان پیدا شي چې یو د بل سره خبرې وکړي.
اجرایی رئیس وایي د سولې په بهیر کې پرمختګ شوی، خو باید دا پرمختګ له خلکو پټ ونه ساتل شي. د فرخوندې د قتل په تړاو څو امنیتي مسؤولان نن محکمې ته حاضرې شي. د دې محاکمې په اړه د یوه مدافع وکیل نظر پوښتو.
دا یو اقدام دی، اما مهمه خبر دا ده چې اصلي عاملین تقدیر دي او هغوی فرایان دي.
د دفاع وزارت یو چارواکی وایي چې په شمال کې د دولت یو 150 وسلوال مخالفان وژل شوي. د فراد د نشټو د شمال د شمالي وزیرستان د بمباری او ځینو نور موضوعاتو راپورونه هم لرو. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدای شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویپانی پته ده. په قطر کې نن د افغانستان د سولې د عالی شورا او طالبانو د پلاوی د خبرو وروستۍ ورځ ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د دوه ورځني آزاد بحث د پیل خبر ورکړ. د افغانستان د سولې د عالي شورا هیئت د جمعې په ورځ قطر ته ولاړ او ویل کېږي چې د طالبانو له لوري هم یوه ډله دوحې ته تللې او پرون یې په دې بحث کې ګډون کړی دی. وسلوالو طالبانو ویلي چې دا د سولې مذاکرې نه دي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دا پرمختګ د سولې د خبرو د رسمي پایل ته یوه ښه مقدمه ګڼل کېدای شي. په دې موضوع نور جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
په آسیایي چارو کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال یوسف بن خلیفه عبدالله الساده پرون د دې هیواد دولتي خبري اژانس ته وویل چې غواړي د افغانانو لپاره د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي او د افغانانو ترمنځ د ملي خبرو قربانه دي. د قطر دولتي خبري اژانس د الساده په حواله وایي چې په دې خبرو کې ګډون کوونکي لوري به د ټولو افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پایل پر لارو چارو آزاد بحث وکړي. الساده د قطر خبري اژانس ته ویلي، موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت غواړو. موږ دا خبرې د دې لپاره تنظیم کړي چې د ټولو افغاني اړخونو ترمنځ اختلافات کم سي او د سولې لپاره د مذاکرو د پایل پر څرنګوالي یو ګډ نظر رامنځته شي. په دوحه کې یو مشت افغان ځدران درویش چې پرون د غونډې وی برخې ته ورغلی وو آزادي رادیو ته پدې اړه وویل،
خوشاله فضا او هیڅ نه څه نه کول چې د خلکو سره مخالف وو. څنګه موږ خو د څه په اړه راغلي وو چې وایي د افغانستان د سولې د علي شورا راغلي دي.
د افغانستان د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې د سولې عالي شورا غړي د دوهې په خبرو کې د خپل ځان له لورې ګډون کوي. ښاغلی عابدی ویلي هغوی به مخامخ سره وګوري خو موږ کومه توقع نه لرو. د افغانستان د حکومت او د مخالفو ډلو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره مخکنۍ هڅې ناکامې شوې دي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دوی هیله لري چې دغه خبرې به د سولې د مذاکرو رسمي پیل ته یوه مقدمه جوړه کړي. طالبانو په 2014 میلادي کال کې په قطر کې رسمي دفتر پرانیست او خپل سپین بیرغ یې پورته کړ چې د هغه مهال د ولسمشر حامد کرزي تر شدید مخالفت وروسته بیرته وتړل شو.
وحیدالله فطرت له هلمند لیکلي موږ ډیر خوښ یو چې د سولې خبرې شروع دي. هیله لرم چې له خبرو وروسته سوله راشي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی وایي سوله باید له هغو کسانو سره وشي چې د ژوند پر اهمیت پوهیږي، نه له هغو کسانو سره چې ژوند تباه کوي. عبدالناصر خپلواک هم له هلمند څخه لیکلي وایي په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو پیل یو ښه اقدام دی او هیله لري چې دایمي سوله رامنځته شي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي چې د سولې په بهیر کې پرمختګونه شوي، خو دغه پرمختګونه باید د خلکو له سترګو پټونه ساتل شي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې پرون په شی حکومتولۍ کې د ګټور استازیتوب تر عنوان لاندې یوې غونډې ته وکړې. په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس وایي باید د هغو ډلو په وړاندې جدي مبارزه وشي چې د سولې په پروسې باور نه لري او خلک وژني. په دې اړه د ناجی صافی راپور واوري.
سره له دې چې افغان ولسمشر له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو خبره کوي، خو د حکومت اجرایی مشر ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې باید افغانانو حقوق او درناوی په پام کې ونیول شي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې د شنبه په ورځ په خي حکومت ولای کې د ګټور استازیتوب تر عنوان لاندې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي وویل چې په افغانستان کې جګړه عاملین لري او یاد عاملین په هیواد کې د جګړې په خدمت کې دي. ښاغلی عبدالله سره له دې چې دغه عاملینو نمونه وانخیستل، خو ویل چې ټول افغانان سولې ته هیله من دي او دا پروسه به مخې ته وړل کیږي.
کوشش هایی شده و کوشش باید صورت بگیره.
د سولې لپاره هڅې شوي او باید چې په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم ترسره شي، څو خلک د واقعیتونو په جریان کې واچول شي. نن ورځ یو تریخ واقعیت دا دی چې زموږ په هیواد کې جګړه روانه ده. دا جګړه یوه سرچینه لري او د هغو لخوا یې ملاتړ کیږي. همدارنګه دا جګړه عاملین هم لري چې د جګړې په خدمت کې دي او هر ورځ موږ له خلکو تلفات اخلي.
په عین حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا وایي چې حکومت باید له هغو ډلو سره سوله ونکړي او په وړاندې ودرېږي چې په دې پروسې باور نه لري او د خلکو وینې تویولو ته دوام ورکوي.
بل هر څوک د مخالف ده د نظام، موږ خپل رول ګڼل یاد شي موږ ورونه وګڼي. وخت کې چې موږ ورونه نه ګڼي او د عملیت او ملت استازي د نظام ورته دشمن ښکاري، د حکومت نه غوښتنه دا ده چې د هغوی په وړاندې ودرېږي، مبارزه وکړي.
له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان څېړونکي دا سپارښتنې هم کوي چې حکومت باید د وسلوالو مخالفانو په وړاندې روښانه دریځ ولري او له هغو څرګندونو لاس واخلي چې د خلکو د بې باورۍ سبب کیږي. دوی وایي چې د حکومت ترمنځ نه همغږي او ضد او نقیصي څرګندونې باید د دې سبب شي چې وسلوال مخالفان انتری ګټ پورته کړی.
جنگ دولک
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ساعت 8 بجې او 14 دقیقې شوې. تاسو ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار په 8 بجې خبرونه پیلوي او په منځنۍ صفه 12:15 نیمې ته ماښام تر 8 بجو پورې خبرونه ته دوام ورکوي. په همدغه صفه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدای شي. د کابل ابتدایي محکمې پرون وویل د فرخوندی د وژلو د قضیه د څیړلو په تړاو باید څو امنیتي مسؤلان هم د محکمې ته حاضر او محکمې ته خپل دلایل وړاندې کړي. د دې محکمې رئیس پرون تورنو کسانو په لومړنۍ علني محاکمه کې دا څرګندونه وکړه. له دې سره د فرخوندی د وژنې حقیقت موندونکو پلاوی وایي د دې قضیه ډیر اصلي تورن اوس هم نه دی نیول شوی او داسې اټکل کیږي چې دا یو پلان شوی قضیه و. په دې موضوع د یوسف خان ځدران راپور واوري.
د کابل ابتدایي محکمې پریکړه وکړه چې د فرخندې وژنې قضیې د څېړلو په دویمه ورځ دی د دې پیښې د نورو تورنو ترڅنګ ځینې امنیتي مسؤلین هم د محکمې غونډې ته حاضر شي. د دې محکمې رئیس صفي الله مجددي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د فرخندې په وژلو کې د ښکېلو تورنو کسانو د لومړنۍ علني محکمې پر مهال وکړې. ښاغلي مجددي وویل چې د دوسیې د څېړلو لپاره پکار ده چې د کابل یو شمېر امنیتي چارواکي د محکمې ځینو پوښتنو ته ځواب ووایي.
قمندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې رئیس، د کابل امنیت قمندانۍ د مخابري مدیر، د دې ولایت امنیتي مرستیال، د کورنۍ چارو وزارت د جنایي جرمونو د څېړنو عمومي رئیس، د دویم حوزې او د کابل د امنیت قمندان د مخابري نوکریوال به د یکشنبې په ورځ په 9 بجو زموږ سره په دې غونډه کې حاضر.
په همدې ډول ښاغلي مجددي له لوی څارنوالۍ څخه وغوښتل چې د پولیسو د دویمې حوزې د کشف آمر ونیسي او د دې دوسیې په اړه ترې څېړنې وکړي. د فرخندې د وژنې قضیې په اړه د نیول شوو تورنو کسانو لومړۍ محکمه په داسې حال کې د شنبې په ورځ پالنی ډول پیل شوه چې په دې اړه نیول شوي ټول 49 تورن هم په غونډه کې حاضر وو. په دې ورځ موظف څارنوال د ټولو 49 تورنو له جملې څخه یوازې د 10 کسانو صورت دعوا د محکمې رئیس او غړو ته واوروله. د 49 دې تورنو له جملې څخه چې د فرخندې وژنه کې د لاس لرلو او یا وظیفوي غفلت له امله نیول شوي 19 امنیتي منصبین هم شامل وو. له دې سره د فرخندې د وژلو قضیې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي کمیسون غړي وایي د دې پیښې ډیر اصلي عاملین لا هم نه دي نیول شوي. د دې کمیسون غړي فوزیه کوپی په دې اړه د محکمې غونډې ته وویل:
بدبختانه د دې قضیې څو اصلي تورن کسان اوس هم نه دي نیول شوي. په مجموع کې زموږ تحلیل دا دی چې له دې قضیې څخه امنیتي مسؤلینو داسې ذهني نیت اخیستی و چې فرخنده باید هم وژل شوی وای، او هم دا د دې سبب شو چې د هغې د ساتنې لپاره په وخت جدي اقدامات ونه شو.
په همدې ډول د دې پیښې حقیقت موندونکی پلاوی وایي د دې قضیې له ژورې څېړنو څخه داسې څرګندېږي چې دا یوه پلان شوې طرحه وه، خو ټینګار کوي چې په دې اړه باید جدي او ژورې څېړنې وشي.
یو شمېر حقوق پوهان او د حقوقي چارو کارپوهان همداراز مدافع وکیلان وایي د فرخندې د وژنې په اړه د ابتدایي محکمې له پرونۍ غونډې داسې ښکاري چې دا قضیه نور اړخونه هم لري. دوی وایي د محکمې له منځه دا ژغ چې د دې پیښې ډېر اصلي عاملان لا نیول شوي نه دي اندېښمن کړي دي. یوسف زادران له مدافع وکیل سید خالد سادات سره په همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې د فرخندې د قتل په اړه د محکمې د لومړۍ غونډې په اړه څه وایي.
دغه قضیه ډېره جدي وه، نو تقریبا 3 ورځې وخت به ونیسي، سبا ته هم جریان لري. ما ته څو خبرې ډېر جالبه وي. یو دا دی چې حقیقت یابۍ کمیسن چې جوړ شوی دی ولسمشر ګمارلی دی، دې خبرې وکړې او ډېره جالبه دا وه چې دوی ویلي چې هغه څوک چې اصلي عاملین دي هغوی نه دي نیول شوي له بده مرغه. چېرته چې موږ او تاسو وګورو اصلي عاملین چې نه وي، بیا قضیه بل طرف ته نیسي. ولې نه دي نیول شوي او دستګیرۍ لپاره د حکومت له خوا څه نه دي شوي، دا یو اعتراض و.
د همدې اعتراض د څېړلو لپاره چې کوم امنیتي مسؤلین وغوښتل شول سبا غونډې ته، دا به د قضیې سره مرسته وکړي.
دا یو اقدام دی، دا د قضیې په جدي کولو کې، د قضیې په مکملولو کې یو کومک کولی شي. اما مهمه خبر ده چې اصلي عاملین تختیدری دی هغه فراریان دي. دا ډیره خطرناکه خبره ده. دغه سبات چې کوم امنیتي مسؤلین راځي هغه متهمین نه دي، چې هغه فقط راوختل کیږي چې خپل ځان دفاع وکړي. خصوصا کله چې شنکی ځین کړو خیر ویل چې حتی نمونه یاد کړل د پهلوان په نوم چې اوسوک زم د سیمې اوسېدل کېده، هغه دویمه درجه شخص و چې هغه به نیول شوی و. دغه خبر ده چې دغه جرم چې رامنځته شوی، موږ په حقوقو کې دغه جرم ته د کانکور نوم ورکول شي، یعنی په عین زمان کې څو جرم رامنځته شوی دي. تاسو ګورئ لمړی ضرب جرح ده، بیا فتی خپل بل جرم ده، بیا قتل رامنځته شوی ده، بل اخره د مقتول هغه جسد څه ول کېږي هغه ته ورسول کېږي، دا خپل بل جرم ده. یعنی سلوریا پنځم مختلف جرایم رامنځته شوی دي. امکان دی ولري چې په دغه جرایم دغه څو اشخاص کې په دې کې زیاتره داسې اشخاص چې هغه په یو جرم کې دخالت کړی وسی، ولې په دویم جرم کې نه وي کړی. بیا دا ډېره مشکله ده چې قاضي دې داسې پرېکړه وکړي چې په تور باندې یو شان قضا ته جزا تدبیر.
بلې ښاغلی سردار صاحب، په مجموع کې دا فضا څنګه وه؟ هلته د تورنو کسانو خبرې هم تاسو واورېدلې.
د محکمې جریان نارمل و، ولې یو څه چې ډېر جدي و او باید ورته غور وکړو. دا و چې زیاتره متهمینو ویلي چې موږ سره شکنجه شوې ده، حتی د پولیسو لوري، د داخله وزارت منصبینو، همدارنګه د امنیتي ارګانونو له لوري. نو کله چې اظهارات یا تحقیق په وخت کې شکنجه استعمال شي، هغه اظهارات د قاضي په وړاندې هیڅ مستدل نه دي، هیڅ قابل د استناد نه دي.
عزت الله له حکومت څخه غوښتنه لري چې د فرخندې د قتل عاملان گرفتار او محاکمه کړي. نصیر احمد لیکلی دی چې د فرخندې قاتلان باید خپل سزا وګوري. دوی دا غوښتنه له هلمند کړې ده. او حیات الله همات له
هرات ولایت څخه لیکلي. د فرخوندې د قتل موضوع باید په غور وڅېړل شي. د هغه پیغامونه و چې د افغان بیسیم د 1713 شمېرې له لارې مو ازادي راډیو ته راستولو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. اوس په هم ملالۍ بشیر درته ووایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ ژورنال په خپله یوه مقاله کې لیکلي چې ویل کېږي د طالبانو او افغان حکومت استازي په داسې حال کې په قطر کې سره ویني چې د دولت مخالفینو وسلوالو په افغانستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. ورسپاڼه لیکي چې طالبانو او افغان چارواکو ویلي چې د طالبانو یو تکسیز هیئت به له افغان چارواکو سره په یوه دوه ورځنۍ سیمه ییزه غونډه کې سره وویني. وال سټریټ ژورنال لیکلي دي چې دا کانفرنس به د یکشنبه په ورځ په قطر کې پیل شي او د دواړو لورو ترمنځ به غیر رسمي خبرو ته زمینه برابره شي. خو په مقاله کراغلی چې د دې ستونزې حل لري ښکاري چې آیا دا کتنه به په قطر کې د سولې د رسمي مذاکراتو په اړه وي کنه. ورسپانه لیکي چې د طالبانو او د افغان حکومت استاذ یو دا کانفرنس د آزادو خبرو لپاره یو فرصت بللې دي. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې ډلې د سیاسي کمیسیون اته غړي به په دې کانفرنس کې ګډون کوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد ویلي چې مولوي عطا الله لودین به د دې شورا لړپړو غړي څخه وي. خو د زیاته کړي چې شاغلی لودین به په ځنګړې توګه په دې کانفرنس کې برخه اخلي. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د خپل کار لپاره راهیسي بیا بیا هڅه کړې چې طالبان د سولې مذاکراتو ته تشویق کړي تر څو په افغانستان کې اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېښول شي. ورسپانه لیکي چې شاغلی غنی د فبروري په میاشت کې دا تمه رامنځته کړه چې پرمختګ ته لاسرسی نږدې دی، خو د ورسپانې په مطلب کې راغلي چې دا هڅه متزلزله دي. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې په پاکستان کې د طالبانو د مشرتابه ډیری غړي ژوند کوي او افغان ولسمشر هیلمن و چې اسلام آباد کولای سي پر طالبانو په مذاکراتو کې د برخه اخیستلو لپاره فشار راوړي. خو ورسپانه د یو افغان چارواکي له خولې لیکي چې امریکا ته د ولسمشر غنی تر سفر مخکې پاکستانی چارواکو ویلي و چې طالبانو دا پیشنهاد رد کړ. دغه چارواکي ویلي چې له دې مخکې چې طالبان خپل نظر څرګند کړي، پاکستان ویلي چې طالبانو د سولې د خبرو غوښتونکي نه دي. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې پاکستان بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د ثبات پلوي کوي او مني چې پر یو شمېر طالبان نفوذ لري، خدا چې پر دغه ډله باندې کنټرول نه لري. هندوستان ټایمز ورسپانې په کابل کې د فرخوندې د وژلو په قضیه کې د نیول سیو کسانو د محاکمې په اړه لیکلي دي. ورسپانې لیکي چې د افغانستان په مرکز کابل کې د قهرجنو خلکو لخوا د یوې 8 کلنې ښځې د وژلو په قضیه کې د نونس تورنو پولیس افسرانو په ګډون 9 نور د شنبه په ورځ محکمې ته وړاندې شول. هندوستان ټایمز لیکي چې د پولیسو یو شمېر مامورین هم په خپله وظیفه کې په غفلت تورن شوي دي او حتی یو شمېر په دې حادثه کې برخه اخیستونکي ګڼل کېږي. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان قضایي سیستم له ډېره وخت را په دې خوا د ډېرو خلکو عدالت ته د نه لاسرسي له انتقاد سره مخامخ شوی دی. هندوستان ټایمز لیکلي چې د محکمې دا غونډه په دې اړه د افغانستان د حکومت د ژمنو یو امتحان هم ګڼل کېږي چې په عادلانه ډول د دې هیواد د ټولو وګړو خوندیتوب په قانوني توګه ترسره کېږي.
د افغانستان د دفاع وزارت د لوی درسیز مرسیال جنرال مراد علي مراد په بلخ ولایت کې وویل چې د کندوز او بدخشان په عملیاتو کې د دولت او اصول 50 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. له بلخ د ازادي راډیو د خبريال مجيب الرحمن حبيب زی راپور واوري.
د دفاع وزارت چارواکي په شمال سون کې د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت مخالف وسلوالو د 250 تنو له مرګوبلې خبر ورکوي. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ویلي دي چې په شمال سون کې د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې د عملیاتو په ترڅ کې چې له یونی را پدی خو په بدخشان او کندوز ولایتونو کې پیل شوی، تر دمه 150 تنه وژلي او سلطنه نور مخالف وسلوالي ټپيان کړي دي. مراد د خپل خبرو په دوام کې ویل چې د یادو پوځي عملیاتو په راسکه یو از وطن افغان امنیتي ځواکونه وژل شوې دي. هغه وویل چې څلور تنه پوځیان په کندوز ولایت کې او درې تنه نور هم د بدخشان ولایت په پوځي عملیاتو کې وژل شوې دي. خو د هغه په خبره چې په دې ترڅ کې ملکی وګړو ته هیڅ ډول ځاني او مالی تلفات نه دی اوښتي. جنرال مراد علي مراد چې د 209 شاین قول اردو د نوي قماندان جنرال حمید الله حمید پیژند غونډې ته خبرې کولې زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا ملي اردو خلکو ته دا تعهد ورکړی دی چې د دوی ځان او مال به د دښمن له سیوري مسؤون ساتي.
عملیات تر
په شما ځون کې په کندوز او بدخشان کې عملیات په بریالیتوب پر مخ سي. عملیات تر دمه دوام لري او پایته نه دی رسیدلی. دښمن مو ډېر لمات سره مخ کړی. د هغوی ډېر کسان وژل شوي او موږ د افغانستان خلکو ته تعهد ورکړی دی چې یا به سر ورکوو او یا به هم د امنیت په ساتلو کې او د خلکو د اندېښنو د له منځه وړلو په برخه کې کار کوو. د مراد په خبره چې ډېری بهرني جنګیالي لکه چچینی، ازبکستاني، پاکستاني او تاجک کسان د افغان پوځیانو په وړاندې په یاد عملیاتو کې جنګیږي چې شمال ته یې نامنې رامنځته کړې ده. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال همدارنګه وویل چې داعش هم د هوس مهال په بدخشان ولایت کې فعالیت کوي او د دوی جنګیالي له افغان پوځیانو سره په نظامي خوډه بوخت دي. ښاغلي مراد زیاته کړه هغه کسانو کې کوم چې د افغان پوځیانو لخوا په بدخشان او کندوز ولایت کې وژل شوي دي، په دې ډله توریستانو کې بهرانیان هم تر سترګو کېږي. دا پیښه په بدخشان کې تکرار شوې ده. په نیول شویو کسانو او همدارنګه په وژل شویو کسانو کې بهرنیان هم شامل دي. دې ډلې او همدغو کسانو کاملا اعتراف کړی چې بهرنیان او داعش ته مربوط کسان دي. په داسې حال کې په شمال زون کې نامنه یو زور اخیستی چې هم د بلخ امنی قمانداني او هم په شمال زون کې 209 شاهین قلدوی سرپرستانو لخوا اداره کېدل، خو اوس مهال په یوه ورځ دواړو امنیتي ارګانونو ته یو ځای نوي قمندانان معرفي شول. جنرال حمید الله حمید د 215 متل قلوردو په خنۍ قماندان په شمال زون کې د 209 شاین قلوردو د قماندان په حیث تعین شو. مجیب رحمان حبیب زای ازدی رادیو بلخ.
لبل خو د فراه ولایت امنیتی چارواکي وایي چې له کابو یوې اونۍ راهیسې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت ډېر وسلوال مخالفان په دې ولایت کې وژل شوي دي. په دې اړه له فراه څخه د ازدی رادیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
لکابو یوی اونی رئیس د فراه ولایت په پشترود او بلابلوک ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې کې ویل کیږي چې دواړو لورو ته تلفات اوښتې دي. تاج محمد جاهد په لویدیځ کې د دفتر قلوردو قمندان خبریالانو ته وویل چې په دغه جګړې کې دیش نه دولت وسلوالو مخالفان وژل شوي او 15 سرویس نو ټپان شوي دي. دیش نه دولت وسلوالو مخالفان وژل شوي چې 19 تنه یوازې په بلابلوک کې وژل شوي او 28 نو ټپان شوي دي. یعنی په ټولیز ډول د فراه ولایت په شرود او بلابلوک ولسوالیو کې زموږ عملیاتو کې دیش تنه وژل شوي او 15 سرویس نور ټپن شوي دي. خو د دولت وسلوالو مخالفان بیا دا نه مني او وایي چې افغان سرتیرو ته یې مرجوب لاړه ولې ده. قاري یوسف احمدي چې ځان د دولت د وسلوالو مخالفانو ویاند بولي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د بلابلوک په ولسوالۍ کې 50 تنه افغان عسکر په دغه جګړې کې وژلي، کوم خبره چې افغان امنیتي چارواکي نه مني. همداشان دغه نامنیو په دوام کې فراه ولایت د پشرود ولسوالۍ د امنیت مدیر هاشم خان د ښار په صدر منای کې د موټر سایکل سپرو لخوا ووژل شو. د فراه ولایت امنیت قمندان فضل محمد سمندیار وایي چې د دولت وسلوال مخالفان د امنیتي ځواکونو د ځینو خلاو څخه ګټه اخلي او داسې ترورن ترسره کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان او خیبر جنسي کې د سختریزو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایی بمباري کړي. د دغو بمباریو په اړه له پېښور د ازادي رادیو د خبریال زبیح الله شفق راپور.
د پاکستان امنیتي مقامات ادا کوي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د میشتو ترهګرو پر مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي چې هغوی ته یې پکې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر یا اس پی آر په یو خبري کړي نامه کې ویلي چې د پاکستان هوایي ځواک د شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په داخلو او همدارس د خیبر ایجنسۍ لرې پرتې سیمې تیرا دره کې د میشتو سختریزو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 340 وسلوال وژلي، چې په دغو کې 14 وسلوال په شمالي وزیرستان او 28 نور په خیبر ایجنسۍ کې وژل شوي دي. اعلامیا هم درس کاږي چې په وژل شوو کې ډیری بهرني جنګیالي هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. په خیبر ایجنسۍ کې یو با خبري ځای سرچینې د نومو غږ نه خپرلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان جنگي الوتکو د شنبې په شپه او ورځ د دې ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو درنه بمباري کړې، خو په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د بندښت له امله پکې د وژل شوو د شمیر او هویت په اړه معلومات نشي ترلاسه کېدی. د پوسټ په وینا دغه هوایي بریدونه تر دقیقو استخباراتي معلوماتو وروسته کړي دي. د پاکستان پوسټ په داسې حال کې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د لسګونو ترهګرو د وژلو خبر ورکوي چې څو ورځې وړاندې په خیبر ایجنسی کې د پاکستانی پوسټ او وسلوالو ترمنځ درنه نښته شوې وه چې په نتیجه کې وویش وسلوال او د پاکستانی پوسټ د یو افسر په ګډون 15 پوځیان وژل شوي وو. پاکستانی ځواکونو چې د تیر میلادي کال د جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي، دا کوي چې په دغه عملیاتو کې تر دې دمه له 200 زیات ترهګر وژلي، د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې له منځه وړي او زیاتره سیمه یې له اورپکو پاکه کړې ده. په شمالي وزیرستان او خبر ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو له امله په لکونو کسان بې ځایه شوي چې زیاتره یې لا تر اوسه بې کوره دي. د یادونې وړ ده چې په دغو قبایلي سیمو کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو ترهګرو او د پوست د اداو په اړه لا تر دې دمه خپلواکو او ځایي سرچینو څه نه دي ویلي، ځکه چې دغو سیمو ته د خبریالانو پر تګ بندیز لګېدلی دی.
نن د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ ورځ ده. د راپورونو له مخې تېر کال په افغانستان کې 8 خبریالان وژل شوي دي. په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د مطبوعاتو په اړه که غواړئ چې نظر څرګند کړئ، له لنډو خبرونو وروسته ازادۍ رادیو ته ټلیفون راوکړئ. اوس قسیم سولمل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شوراوی په قطر کې روانو خبرو ته خوشبینی لري او هغه د سولې د مذاکرو د رسمي پیل لپاره تاریخي فرصت ګڼي. د قطر دولتي اژانس پرون د هیواد بهرنی چارو وزارت په حواله خبر ورکړ چې د سولې د عالي شورا او طالبانو د شمیر اساسو ترمنځ آزاد بحث پیل شوی دی او دا بحث به نن هم دوام وکړي. د افغانستان د ولسمشر میرمن وای افغانستان د تغییر حساسې مرحلې ته رسیدلی او نړیوالو ته ښایي چې خپل مرستې جاري وساتي. ملګری ملتونه نن د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. په کابل کې د دې سازمان مرستندویه پلاوی یونما په دې مناسبت د عمومي منشي بان کی مون، د یونسکو د مشر ایرینا بوکوفا او د بشري حقوقو د لوی کمشنر زید ابن راد ګډ پیغام خپور کړی دی. د پاکستان پوسټ پرون ویل چې لږ تر لږه 43 تنه د بی پیلوټ الوتکو په تازه حملو کې وژل شوي دي. د امریکا پوځ وايي په هغو هوایي عملیاتو کې چې د دوی په مشرۍ د سوریې په شمالي شهر حلب کې سوي د 250 ملکي کسانو د وژل کېدو ادعاوې څېړي. د عراق د پارلماني و یزدي غړي پرون ویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه هېواد د شمال په یوه کمپ کې لږ تر لږه 25 یزیدي اسیران وژلي دي. د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر په یو مخکینی اعلان شوی سفر عراق ته ولاړی. هارپر په بغداد کې پرون ویل چې هیواد د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې مرستې ته خپل تعهد ټینګ ساتلی. او په روسیې کې د بالیت د افسانوي نڅاګر مایا پلیسیتسکایا مړه شوه.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9 من جاوید نعیمی و عصمت سارون با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. سازمان ملل متحد امروز سوم ماه می از روز جهانی آزادی مطبوعات تجلیل میکند. بانک افغانستان از جمله کشورهای خطرناک برای خبرنگاری دانسته شده، اما پیشرفت‌های زیاد در راستای رسانه‌ها و مطبوعات در افغانستان صورت گرفته. شما تا چه حد از آزادی رسانه ها راضی هستین؟ چقدر بر شما کمک کرده در بخش اطلاع رسانی و خبر رسانی؟ همین موضوع برنامه میکروفون شماست. میتونین بر ما زنگ بزنین، نظرات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین.
بله، نن چه ده مطبوعات و ده بیان ده آزادی ورځ ده. غواړو چې په همدې اړه ستاسو درنو اوریدونکو نظر واورو. هیله لرو چې ټلیفون به راوکئ او خپل نظر به له نور اوریدونکو سره شریک کړئ. د مطبوعاتو او بیان ازادي څومره د خلکو د اسهانو له ویښولو او بیدارولو سره مرسته کړې ده؟ تاسو څومره راضي یاست چې د بیان ازادي په افغانستان کې ډیره ده؟ آیا د بیان د ازادۍ په لاره کې خنډونه وینې او که نه وینې؟ د ای پی یا اسوسییټډ پریس خبری آژانس د یو راپور پر اساس په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې 8 خبریالان وژل شوي دي. خبریالانو په لاره کې ستونزې هم ډېرې دي. هیله لرو چې ټلیفون به وکړئ او خپل نظر به د موضوع په اړه څرګند کړئ. 0992 203 540 او یا هم 0928 225 55 زموږ د ټلیفون نمبر دی، او یا هم که د افغان بی سیم کارت لري اتلشمیره مهروی لند اس ام اس یا پیغام را واستوی.
بله ولت فن چیزی که در پیام هایتان در نظر میگیرین از استفاده حروف انگلیسی و یا سایر حروف در پیام های خود جلوگیری بکنین. تنها با دری و پشتو بر ما پیام بفرستین. نام و محلتان را هم لطفا در پیام ذکر بکنین با نظرتان. بریم با شنونده نخست ما سریق تلفن بفرمایید. چه رادیو آزادی است؟
سلام علیکم جان، جور تا شهر پوره.
سلامت و سه مهربانی کوی.
مهربانی سه.
جور چې لمبل زلان ده هرات مې اړ کې ولې ده هرات د مسلک کې.
مهربانی کوی سه.
جور دا مطبوعات خو ډیر شې دي ولې موږ دا د هرات د محلي مطبوعات نه ډیر خپای په دې خاطر چې ډیر کلمې د هران به استعمال کړي دا تر دې وښت اټیشت محلي راډیوګان دی لاشتی که دول پر تلویزیونه دی در دو دلاشه مثلا دوی چی دیر دی مکالمی در دغا ایران جی بده استیمالی مش دیر پا دینا تویشو مثلا دا دوی چیش وای او دوی در کم خواهت میلی چی دا افغانستان دی ایرانی جی بدل پر استیمالی مش پا دغا دیر خفایی او یوم مطبعات مش تا دیر شدی چی تر طول جلتر مخطری او دو وقتیت او بایدی بی طرف ووچی نشی در طرف دار دیو شو ووچی دیو محل ووچی خدای چې وشي به طرف لکه سیر راډیو د ازادي لکه بی بی سی دا راډیوګان دا مشترک اشنا راډیو دا ډیر ښه دي او کله دا محلي راډیوګان چې ډیر ایران یې استعمالي موږ هم دلته نه کوي چې سوای چا
ډیر مننه کور دی ودان سلامت اوسې مننه چې ټلیفون مو خو بل اوریدون کوي لرو
به فرمان سره راډیو آزادی است
مهرباني کوي صاحب
تماس از شنونده ما قطع شد. محمد امین مصدق از کابل نوشته کرده که آزادی رسانه ها نشانه دموکراسی در هر کشور است. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان هم در پیام خود گفته که در بخش رسانه ها در افغانستان پیشرفت های خوب صورت گرفته و همچنان گفته که از خبرهای دقیق و به موقع رادیو آزادی سپاسگزار هستیم. تشکر از شنونده ها.
بله نورو اردون کوتا چی تلفن لاری رسانه دی موقع ورکو آزادی رادیو را مهربانی میکروفون ستاس
مثلا ستاس او جاوید میری سر سطور خوگوار ردیم سلام کام پدی هلی هم سر اتر رو جور
بر سلامت مهربانی
پشتوالیم دی پشتیات سر ازما دی طول حکومتی او دی دولت مخالفین نحیل دا جرنالستان سر او خوش شلو کن بکن چی جرنالستان حقا خلق دی که دیر تو غرانه اسیمو که او د دې حواس خلک اوري یا خپل افغانستان د نړۍ حالات نه ځان خبرې جرنالستان د افغانستان تاسو چې په ډېر ستونزې دي ځینې کومندان چې جرنالستان نه پرېږدي چې کوم راپور نه یې هم خلک سرمونه وي چې دوی هغوی ته یوه صحیفه نه پرېږدي کومه پېښه چې وشي هم تاسې شاهدانې چې موږ ډېر لیدلي دي ډېره ژرته کړې دي هغې بیا جرنالستان امنیتي ځواکونه د راپور لپاره څه وخت پورې دا د خبر نه ډډه کوي لا یو ځای ته نه پرېږدي ځینې وخت سوال کسان دي چې کوم دوی راپور جوړوي د اوسوای لکه چې دوی ولامه جهاد او د سینو ځان ته چې جهادي مشران وایي چې هغه بیا وایي چې زموږ په حق لکه خبره ونه کړی نو وخت ته چې موږ سر نه نه کاټو خو له موږ هغه د ټول افغانان سره کار کوي چې جرنالستان او څه څه چې موږ نه مننه زموږ نظر
ډیر من سلامت اوسئ بل اوریدون کې له روزان معرفي کوي
مهرباني سه بفرمایئ رادیو آزادی است تماس زی شنونده ما قطع شد.
عبدالقادر لکندهار سخلی کلیدی و خبریالان باید به طرف پاتسی او حقیقت تا باید لمری تو برکلی. هلا لروشی تاسی نور عبدالون که با هم ده افغان بیسیم ده اتصاوه اتلش میری للاری لند پیغامونه ده موضوع پر ارتباط چی ده مطبات و ده بیان ده آزاده ورز ده او پده اره نظر سرگن که هلا ده چی پیغامو لند بی. د ټلیفون لاري بل اوریدونکو خیر لرو مهرباني
به فرمایئ صاحب رادیو آزادی است
زه صدا ماما صاحبان سره تاسو سره مننه ته دې زه کوم سلامونه وایم مبارکي وته وایم ټول ولش ته ټول خلکو ته سي اجازه مبارکي دا شی وته وایي ساروان صاحب چې دې رسامي خوشي رسامي دي د خلکو زړونه د خلکو ظالمانو نه د خلکو د کردارو نه ټول نه فارو غریب خبر شو منګ دا چې موای یاو جرنالستانو نه هغه خلکو چې هغه تاثیر کړی دا هغه جرنالستان چې دی هغه تعلیم یې دا هغه دروغ نه وایي هغه واقعیت وایي هغه نه موږ ډېر خوشاله یاستو خو موږ دا هغه رسانه نه ډېر خفه یو چې موږ ته تفسیرونه د مړو د ټکرو پرې کولو او دا تفسیرونه موږ ته ښیي د موږ ماشومان چې موږ سپینګیرې دي موږ کونډې ټول د رواني مرض باندې واړول او ټول تشخیصونه ورسره دي. موږ له هغه رسانې نه ډېر خفه یو چې موږ په وطن کې د ماتم ورځ اعلان شي او دوی هغه دمانې پکې ګډوي او هغه دمانې پکې اچوي چې هغه موږ ته د شرل نه د مخالف کارونه کوي. موږ هغه رسانې نه ډېر خفه یو. موږ د جوانستانو نه خوشحاله یو. خدای دې خوشحاله به دي، راځي کامیاب به وي. خدای دې حق ته لاړ شي چې حق وایي. وسلام پیچنه
کور دې ودان سردار محمد صاحب. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکلی وای دلته پشپشو کلونو کې درې خبري اعلان وشل شوې دي، او نور له کابل لیکلی دی وای په افغانستان کې د بیان ازادي حقيقي ازادي نشته، ټول نشریات د مافیا په خدمت کې دي. د دوی نظر دی وګورو چې د ټلیفون لاري زموږ بل اوریدونکو ته وای.
وفرمایئ.
السلام علیکم جناب سروان صاحب، جوړ به خیر.
سلامت و سهی لکم. زین خبرې کوم
رتی الله حنیفی له بکوال.
مهرباني کوي حنیفی صاحب.
دا کدی دا سایت د موضوع پر برابر وځو کوم روان شي دا مطبوعات خو چې دی هغه د ټول افغانان سترګې دی او ډیر څه دی او هغه چې مخالفه یې هغه باید قانون منګولو ته وسپارل شي.
صحیح مننه. یعنی مخالف منظور داره چې که خبریالان ځپی وشنی تهدیدوي د منظور ده شاید بل اوردل کې لرو ځان معرفي کې ازادي رادیو ده.
بفرمایئ صاحب، رادیو ازادي است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
تاسو سلام علیکم.
سلامت اوسه. مهرباني کوي لکم زینه
وحدات لورده گلت.
مهربانی.
نوکه تنفاز سنه البته نریوال رویدون استایی دی پالیتون استایی اما بعد این وحلی را دیگانه دی جرنالستان چی دی طولانیز یا دکتون نمارد که یا دی نور خلق و تحریر لاندیوی دی دوی دی اصلاح دی لیمات امارات عموماً دی انسان تغییر بلولیش دی ازحان بلولیشی نولمالی را دیگان سخیل کرو چی اغا هم
سلامت و سی منانه. سیفلال سپین بولدک څخه د بیان د ازادۍ یو د مطبوعاتو د ورځې په مناسبت له ازادۍ رادیو څخه غواړي چې په سپین بولدک کې اف ام رادیو فعال کړو. د ټلیفون له لارې اوریدونکو له روزان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو ازادي است. مهرباني. بفرمایئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی
سب.
سلامت و سه. مهربانی کوی لکم زه
عبدالباری اما در هلمند ولایت در کرسوکی سخه اتاس رو پتناس کن.
مهربانی کوی عبدالباری سب.
فکر مرا حق نما
تاسی موضوع نه دا اوریدلی او ټلیفون مکړی دی. موږ د نن موضوع دا ده چې نن چون دی مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ ورځ ده او په دې اړه که غواړئ نظر څرګند کړئ موږ ته ټلیفون راوکړئ. ستاسو په نظر د بیان له ازادۍ راضي یاست په افغانستان کې؟ په دې اړه په دې برخه کې مشکلات څه وینئ؟ او د مطبوعاتو ازادي او د بیان ازادي څومره مرسته کړې ده د ذهنونو په روښانولو کې، د معلوماتو په ترلاسه کولو کې، او په دغه نورو مسایلو کې؟
بله، مثل که شنونده ما صادق از هرات نوشته کرده که آزادی رسانه ها در یک دهه آخر خیلی قابل توجه بوده و رسانه ها نیروی قوی در کشور است. یک شنونده دیگر ما حسینی از بامیان در پیام خود گفته که خیلی خرسند است که افغانستان در میان کشورهای قرار داره که در او حداقل آزادی بیان وجود داره و این چیز است که البته در بسیاری کشورهای منطقه آزادی بیان وجود نداره، مانند کشورهای آسیای میانه مثلا ایران و برخی کشورهای دیگری که در اونجا نمیشه شما از حکومت انتقاد بکنین و همه چیز در اختیار دولت است و باید همیشه در رسانه ها ای گپ در نظر گرفته شود. اما افغانستان به صورت نسبی نسبت به این کشورها خیلی از آزادی خوب بیان و مطبوعات برخوردار است.
در تلفن لاری بل اوریدون که لروز زن معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام علیکم. سروان سی جوری.
سلامت و سهی لکم. زین خبری کوی سروان سی
خودی
سوالی نایی خبری 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 خبری
دروان صاحب د خبردارانو د خبرونو ورته هغه وخت
متاسفانه یو وکیل حاجیږي تان هم ځکه نه ځي که نه خبریان راپورونه ورکوي چې ځمځکه پلانچي نه ونیوله پلانچي نه وکړه معلومات سم معلومات نه ورکوي مثال له وکیل نه یا ډارېږي یا که نه دا مشکلات خبردارانو ته وکړه.
بله صاحب، بله دا چې راپور نه ورکوي رښتیا هم دا بیا زیاتی ده، لیکن خبریالان هم په ځینو مواردو کې ستونزې لري که راپور ورکړي بیا یې تحلیلیږي او وژل کیږي. په هر حال ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړو او نظر مو څرګند کړو. له نور اورېدونکو هم میله لرو چې د موضوع په ارتباط خبرې وکړي او نظر څرګند کړي.
بریم به شنونده ها از طریق تلفون بفرمایید. صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بله صاحب، لکم زین خبری کوی. وعلیکم السلام.
زین دولت آباد ولسوالی خبری کوم، کارن محمدیم.
بله، مهربانی دی فاریاب ولایت له دولت آباد کدی بلخ ولایت. بلخ
ورور نامت بواتو جزتی را دول خبری آنس که خود دیر منو نکوم اولدین زدا غواړم چې مقصد دې په خپل خبرو کې موږ ډېر ځله خوشاله یو چې رښتیا وایي او موږ ډېر دې یار کلای کوو چې رښتیا وایو.
سلامت وسې ډېر زیات مننه چې ټلیفون مو وکړو. محمد هاشم شمشاد له هلمند له ناوی ولسوالۍ څخه لیکلي، د بیان ازادي او مطبوعات د هر انسان حق دی او باید د دغه حق څخه یوڅوک به برخې نه کړي. لبغلان څخه فواد ستاری لیکلي و مطبوعات د دولت څلورمه قوه ده و په څوارلسو کلونو کې په افغانستان کې په دې برخه کې لوی پرمختګ شوی دی. غلام سرور هم له کندوز څخه لیکلي دي چې په افغانستان کې د بیان ازادي بېساري ده. د افغانستان ګاونډي هیوادونه دومره ازادي نه لري، همدا د بیان ازادي ده چې موږ تاسو ته پیغام لیږو او تاسو خبروي او یا هم درته ټلیفون کوو او څوک زموږ د څرګندونو مخه نه نیسي.
بله، و شفیع جامی از ایرات و خانقا از پروان هم در پیام های خود روز آزادی مطبوعات را بر تمام خبرنگارا و مردم مبارک باد گفتند و گفتند که خدمات که رسانه ها خصوصا رسانه های بزرگ در افغانستان انجام دادن ای قابل فراموشی نیست و در اطلاع رسانی و آگاهی دهی بر مردم اینا نقش خیلی زیاده داشتند.
مخلص لغمان لیکریدی چه د مطبوعات و د آزادی په مناسبت ټول خبریالانو ته مبارکي وایم. د ټلیفون لاري اوریدون کي لرو.
با فرمان صاحب، رادیو آزادی است.
مه محترم صاحب، سلام علیکم. وړاندې کوم صاحب همکار نه نصاب ته د آزادی راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم. وړاندې کوم
سلامت اوسه قاری صاحب پښتون.
مهرباني صاحب،
سروان صاحب ما زبل نظر څه موضوع باندې درکم. دا بیان ازادي واقعا دا رسنۍ چې مخکې نه وې، یعنی موږ په یو ظلمت کې واقعا داسې ظلمت و چې خلکو چندانې وجرادي هم دې تلویزیون رسنیو ته چندانې لاسرسی نه درلودی. همدا د رسنیو برکت او د بیان ازادۍ برکت چې نن خلک په دې سهولت کې واقع دي. یوه خبره دلته شته چې واقعا اوس هم هغه ازادي د بیان چې د هغه دلته نه ده تطبیق شوی، اوس هم خبرنګاران وژل کېږي او خبریالان شکنجه کېږي او اوس هم خبریالان تر حقارت او اسارت لاندې دي. نو واقعا د رسنیو موږ فایده کړې ده دا دې چې دا رسنۍ نورې هم فعالې شي.
ډېره زیاته مننه قاري صاحب پښتون. احمد له میوند لیکري دي و رسنیو خدمت کړی په خاصه توګه ازادي راډیو. د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو مهرباني.
با فرمان صاحب، رادیو آزادي است.
لکم زینه خبرې کوي، مهرباني.
وزه له دا چې دا خبرې اعلان په راډیو کې اعلان کوي چې دا د نشي ټوکی مواد مخزر چا کال شراب دغه باندې او رښتیا خبرې وکي. بس دغه موږ د دوه سره حرکت کوي دا سوینای وکي.
سلامت اوسه، مننه کور دی بدن چی ټلیفون مو وکړو.
تشکر از همه شما که تا این لحظات با ما تماس گرفتین و همچنان پیام بر ما فرستادین. عبید الله از کابل در پیام خود نوشته کرده که آزادی بیان روشنی را در جامعه آورده و مردم را از تاریکی نجات داده. ایوبی از غزنی خواسته تا با خبرنگاران رویه درست شوه و همچنان گفته که مخالفین مسئله دولت و همگی باید به خبرنگار احترام بگذارن. همچنان ایشنونده های ما روز آزادی بیان را برای خبرنگاران و همه مردم تبریک گفتند.
عزیز الله د زابل ولایت ل اتغر ولسوالی څخه لیکلي خبریان باید رښتینی وي او هر څوک کې باید خیال وساتي. مننه. بل اوریدونکو لرو د ټلیفون لاري
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی
سروان صاحب، جوړ په خیر.
سلامت اوسئ، خوشاله اوسئ. مهربانی.
د موضوع په اړه کې ولای نه پوهیږم چې څنګه یې خو ډېر ښه خدمت کړی په افغانستان کې بېلابېلې رسنۍ دي، خو خصوصا د روزګان ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. اوس په روزګان ولایت کې دغه یوه ازادي راډیو دي چې وشنا راډیو دا خپرونې کې او خبرونه وایي، او ستاسو مهیده دا ده چې زموږ روزګان ولایت ته هم یو خبریال ورکړي.
ډېر زیاته مننه. احمد له میوند څخه او ثنا له حمله هلمند څخه لیکلي دي چې خبریالان باید بېطرفه واوسي او د چا تر فشار لاندې رانشي.
ببینیم شنونده بعدی ما از طریق تلفون چی پیام دارن در مورد آزادی و همچنان پیشرفت رسانه ها. بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام. مهربانی.
زه زیار حسن هلمند فرگوری. نن سبا چې کوم د مطبوعاتو چې د افغانستان شروع دي، یا مطلب په مختلفو نومونو باندې، یا د ټلویزیون چینلونه دي او یا راډیوګانې لکه ازادي یا شنا یا بیبیسي او یا نور داسې راډیوګانې، دا چې دي دا ټوله خلاف وایي. که چیرې د بیان ازادي وه حقیقت ولري، که چیرې مطبوعات ازادي حقیقت ولري، نو د دغه ولس سترګې به داسې پټې نه وي. ګوري پېښې دي یو څه او په بي بي سي یا په ازادي یا په نور تلویزیونانو کې واخلي بل څه. که چیرې ګوري دا مشکل ټوله د دولت څخه دی. دولت پر خبریال باندې په ټولو مطبوعاتو باندې دا فشار را چې تاسو به خپل کوم واقعي حقیقت چې کوم حادثه یا کوم مشکل چې یا دولت ور پېښي او یا د دولت په دغه باندې مطلب ولس د مایوس کېږي، داسې خبره به تاسې هېڅ کله نه به پېژنس کوي نه به په یوې راډیو کې کوي. نو دا مشکلات دا که چېرې نن ګوري دا خبریالان او
بله صاحب بله متاسفانه چې تلیفون دی ډیر واضح نه و، خو خیر خپل خبر دی نظر دی څرګند کو چې تاسو راضی نه یاست. په هر حال بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم. سروان صاحب تاسو اوریدونکو سلامونه
وړاندې کوم. سلامات اوسئ، مهرباني کوئ.
زموږ نظر غوښتنه دا دی سروان صاحب، د دغه موضوع په حق له چې دا خبرې رسنۍ خو ډېر کومک یې افغانستان د خلکو سره کړی دي، ډېره با خبره ساتلي دي. مګر خبره داسې ده چې د ډېرو خلکو ډېر خلک عقیدم نه لري په دې چې مقصد وایي یا دروغ پکښې ویل کېږي یا بېطرفه نه وي. هغه لکه څنګه لکه دا دولتي خبریالانو مثلا دغه زمینه بیا دې خبرو ته مساعده کړې ده.
ډېره زیاته مننه کورودان.
تشکر میکنیم از شما. زهرا از کابل در پیام خود از تمام خبرنگارها تشکری کرده که با قبول زحمت و مشقت گفته به مردم اطلاع رسانی میکنند. مصطفی از غزنی و اسدالله از فراه هم روز سیوم میره که روز آزادی بیان و رسانه هاست برای خبرنگاران مبارک باد گفته. محمد نعیم از ولسوالی مرغاب بادغیس نوشته کرده که مطبوعات بسیار مفید هستند، اما گفته در ولسوالی های ما کسی به این نام چیز را نمیشناسه. گفته آیا تنها آزادی بیان در شهر هاست؟ البته شنونده ما اگر نوشته می کردن که مشخصا چیگونه محدودیت بالای رسانه ها در منطقه شانست، یا ای که اصلا رسانه فعال در اونجا وجود نداره، اگر این پیام را هم بتن بهتر
بله. لکه یه مخی چی واردون که له روزگان ورت خبر وکړه، یوازی دا نړیوالی رادیوگانی یاد کړی و د سیمیز رادیوگانو یه زیادونه و نکړه. ولی محمد آریان له هلمند ولسوالی څخه لیکلی دی چې له او بخشی له هلمند ولایت څخه لیکلی دی رسنۍ باید رښتینی ووسی. محمود له کندهار څخه لیکلی دی د خبریال لوی خدمت په هر وخت کې حق ویل دی. او غلام سرور لیکلی دی چې د بیان د ازادۍ له برکته نن هر افغان کولای شي چې خپل ژغ اوچت کړي. حال دا ده چې په پخوا وختونو کې یوازې او یوازې خواصو کولای شوی چې د رسنیو له لارې څه ووایي.
بریم به شنونده های ما از طریق تلفون. بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است.
بله سلامونه کرامات کاروان ته سلام مهمی صاحب کرام اوریدونکو ته د عبدالمنان دقیق مې کابل د قرباغ مثالی کاروان ته د ازادي ځوند افغانستان کې ډېر ګټې مو کړې بېخي ډېر زیات د وطن ته لکه پخوا دلته ډېر موجود دیتونه اوس د بیان د ازادي د بیان ازادي داسې ګټې وکړې چې ډېر خلکو اکثره مشکلات مستقیمن د مسجدینو سره مطرح کېږي او نور هم دغه شکایات کوم خلک رسنو طریقه کوي بیا دې ته رسېږي داسې ګټې کېږي خو ځینې مشکلات هم دي هغه ته مثال د بعضې ترمونه دي بعضې داسې ترمونه دي چې مثال یو نفر دی چې په خپله محکمه باندې مړ کړي وو هغه بیا قهرمان کړي دولت هم قهرمان کړي دا ترمول کې لکه بیا هم خلک هم اوس هماغسې کارونه کوي لکه پاخوندی څه مړه کړه هماغسې ترمول ته انعکاس کوي وایي تر هغه زه هم قهرمان ځان جوړ کړم دغسې یعنې اکثره نور موارد دي چې مثال دغه ته زیان هم رسېږي په مثال د بعضې ډولونه دي چې مثال بعضې دولتیانې عادي خلک دي مثال وهر چا سره خبرې کوي دلته هم بعضې خلک دي هله وایي پلانکوي دغه ما سره ولغږېږي
بله ډېره مننه دقیق صاحب. البته دا خبره به ستاسو نه پوهېږم تر څه حده پورې حقیقت لري، لیکن دا رسنیو دا کار هم کړی دی چې خلکو ته د تشخیص قوت ورکړي چې د ښه او بد ترمنځ توپیر وکړي. همدا رسنیو په دې برخه کې دا کار کړی دی. البته دې خبرې ته عبیدالله له نیمروز پرستول اس ایم اس کې اشاره کړې ده. د ویلې دي چې نن سبا هر څوک په سیاست پوهېږي، هر څوک د یو چا په خبرو او د هغه د خبرو په شا باندې پوهېږي، او دا د رسنیو علت دی.
بله، و یک موضوع دیگه هم که داره امی است که مردم را در بعض موارد با فکر کردن مجبور میسازد در مورد یک چیزی که به منفعتشان اش فکر بکنن و یا آگاه بسازن خود را. مثلا اگر ما برنامه میکروفون شما را پیش میبریم، نیم ساعت یا یک ساعت پیشتر بر شما اعلان میکنیم که موضوع برنامه چی است، تا در همین جریان شما فکر بکنین و نظریات خود را در این مورد شریک بسازین.
بیا بم دی فکر کولو موقع ورکو، لند خبرتیا بخبره کو، لند خبرتیا ورسته به دوی تلفنونه واخلو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیونه.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. برنامه میکروفون شماست و موضوع برنامه ما هم ای است که چقدر از آزادی بیان و خدمات و اطلاع رسانی رسانه ها شما راضی هستین. ساجدی از هلمند در پیام خود نوشته کرده از خدمات خوب رسانه ها تشکری میکنیم و گفتن امیدوار هستم که رسانه ها بی‌طرف بوده باشند. یک شنونده دیگر ما که نام خود را نشان نکردن گفتن که در افغانستان آزادی رسانه ها پنهان است. نمیفهم که هدفشان مشخصاً چی بوده.
دی تلفن لاری اوریدون که لرو زن معرفی که
بفرمایید. سب رادیو
سروان سب تاکی تاو سروان سب تاکی ازادی رادیو کل کارکان کتا سلامون وایو یکینین که ازادی رادیو اشنا رادیو بی بی سی افغانستان که دی خدمت کلی او دانور تلویزیون و رادیوگانی سی دی دا بازی دی ماکیک جول کلی دی ازاره و صفت پکی کهی اغانور جول کلی دی تاجیک و صفت پکی کهی دا ازادی رادیو اشنا رادیو دا غد زنده بادی او خبرنگاران باید یو کار وو که راسی و نکیسی کلشیر تا یو انفجار وو که یا موتر لمن زولار دی و ایسی موتر لمن دکلالای دا خطوب که خوب سبینه دی دا داسی و مانا لری لکه دی اگو یو موتر سچپاس یا اگه ایت که ما ایت که موتر تا در نیف که دادا که مانا لری.
بله سب دیره مننه. البته که داسی خبر چیر تا نشر شوی هموی نو اغه باندې چاله قوله ویل شوی وی. مثلا یو ځای یو چارواکی وای چې موټر په چاودنه کې والوت لیکن څوک ندی وژل شوی، نو خبریال خو چې اغه لیدلی نیوی څوک او وژل نیوی لیدلی یا ټپی نیوی لیدلی لزانه نشي ویلی. دی یو چا نقل قول بکوي او کله چې تاسو ته وای چې فلانی چارواکی دا خبره کوي، تاسو باید په خپل قضاوت وکړئ چې خبره د چا ده. آیا یو چارواکی باید غرض ولري او کونه لري، یا د دولت وسلوال چې ادعا کوي هغه باید غرض ولري په خپل خبره کې کونه لري. ډېر ځلې بیا رسنۍ دا هم وایي چې دا خبر خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. دا جمله هم کله کله ور سره ویل کیږي.
بله، بدون شک متوازن نگه داشتن تمام خبرهای یک کار است مشکل که همه خبرنگارا از او آگاه هستند و مردم هم میدانند، چون هیچ وقت یک جانبه به معنای آزادی بیان بودن نمیتونم. یک پیام دیگر میتونیم گرفته، چون وقت نشر خبرها هم نزدیک است. بفرمایید، سب رادیو آزادی است.
سلامت و سه مهربانی کوی. مهربانی کوی سب.
سلامت اما پدر هستم این دسته باشم موضوع تحسن دستم موضوع مو انتخاب کرده من پدر احضله سر تحسن دستو خبری کامه مرد سنگین بول سوالی که سخت جنگ روانی داشت سخت جنگ روان دی شپا و رز روان دی دا غرسنه داولی نبیانی آیا خبریان نسته سخت علمونی که خشتا پل سرکه دستایلی دا از مرد دول سوالی خبرنول نیانی او دا یو کال تسبان دا اختر مخی مسکلان بانسی تر دیو وست بری دا غدا سوس پر آدوی که مز نگه او ریدونی چیر پسندین که مسکلان مخی دی نو رسانه بایی چی تو خبرون نکر آر اسم خبری بایی آغا نکر
سیس
دا حکومت دفع خبری آغا نکر که من در دا نور خبر دا علم دا ملکیان دا وجون و تتیان یا نور دا کور و وطان دا تو والا دا خطول پسندین